وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسي اوریدونکو ته د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د یک شنبه ورځ کال 2018 د اگست د میاشتې 28مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې د ماښامونی می او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې زم تاسو قربان کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته به د خبرونه کې شراغ لاست ویو. د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کوو. په ول غوښ سید خبرونو سرټکو ته
پاکستانی چارواکی وای کوټه شهر کې یو دینی مدرسې څخه لښته لژه سل افغان طالبان د ترګری په تور نیولی، او پنجاب پولیس وای د یوې نشتې په محل یې څلور مشکوک ترګر وژلی دي.
جاری شوی بیان کې ویلی شوی چې نږدې نیم ساعت پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشو چې په نتیجه کې څلور وسلوال ووژل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوس وایي د افغان کډوالو هیواد په خپله خوښه کې د ستنېدو عمل به راتلونکي کال پوري پوره سي. د ډیو ریډیو ته یو ځانګړي مرکه کې وزیر ویلي افغان کډوالو سره به مرستې جاري ساتي.
راتلونکي کال تر پایه پورې به په لوی شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي.
او شام کې چارواکي وایي حلب ښار کې د همکارۍ لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول سوې، او د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي د ترکیې لخوا شمالي شام کې تازه بمباریو کې 15 عادي کسان وژل سوي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې لیوې دینی مدرسې څخه نږدې سل افغان وګړي نیولي چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انورالحق کاکړ وایي سف امریکا ته ویلي نیول سوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري، خو له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه سوي. د ایالتي حکومت ویاند وایي د عملیات د شنبه په شپه د ښار په جنوبي برخه بوسا منډۍ کې کړي، او د عبدالله بن زبیر په نوم دغه مدرسه تړلې ده. که څه هم دا لا نه ده معلومه چې د عملیاتو مقصد څه و، خو دغه سیمه د توندلارو او افغان طالبانو د پناه ځایونو لپاره پیژندل کیږي. د شنبه پر ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د افغانستان پولې ته نږدې نوشکیله سیمې څخه د القاعده او داعش وسلوالو د شپږ وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. نوموړي دا هم ویلي وو چې نیول سوو کسانو کې د داعش ډلې یو مهم قومندان هم شامل دی. افغان چارواکي له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې افغانستان کې د تشدد د پیښو قومنده د طالبانو د کوټې شورا ورکوي، خو پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي. په عین حال کې پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار لاهور کې د نشتې په وخت څلور مشکوک ترګر وژل دي.
د خیبر پښتونخوا کرک سیمه کې په یو کور باندې د لاسي بم برید کې یو تن وژل سوی او یو زنانه ژوبل سوې ده. د سرچینو تر مخه د کرک داود شاه سیمه کې د باچا میر نومې تن په کور د لاس بم برید سوی چې پکې باچا میر په خپله مړه سوی دی. د پولیسو وینا ده چې د پیښې پلټنې روانې دي. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې ترسره سوي چې پکې په لسګونو خلک مړه سوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ستنېدنه کې چټکوالی راغلی، او د اګست په میاشت کې 50,000 افغانانو په خپله خوښه افغانستان ته کډه کړې ده. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې د عالي کمشنري ویاندي د دنیا اسلم خان ډیو ریډیو ته ویلي بیرته ستنېدونکو کډوالو کې زیات شمېر له خیبر پښتونخوا څخه او بیا له پنجاب څخه دي. او هم په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوس ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به ټوله کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي. او هم په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی له وسلوالو څخه د یوې ختیځې سرحدي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو دي. دا له هغه وروسته چې یوه ورځ وړاندې د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ولوېده. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي د عملیاتو لپاره په سیمه کې کافي ځواکونه موجود دي. او هم په افغانستان کې په ختیځ ننګرهار ولایت کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په محل له داعش وسلوالۍ ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. اکمل روان ورباندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کماوال له ډیوی سره په خبرو کې وویل د ننګرهار، چین، کوټ او هسکی منی ولسوالۍ په بشپړ توګه له داعش وسلوالونه نه دی پاکې شوې، خو امنیتي ځواکونه له دغو سیمو وتلي دي.
سړک کې په کوټ او چین کې د ملي اردو هغه کار سره په نامه چې کوم عملیات شوي او قوتونه بېرته راوتي دي. خلکو سره همدا اندېښنه ده، ولس سره همدا تشویش دی که دا قوتونه بېرته راوځي ممکنه ده چې بېرته دا شیان دا چې کوم ځایونه چې نیولي بېرته یې ونیسي. او دوی په دې خاطر وایي چې موږ دا را ایستلي دي چې هلته ساحه پاکه شوې ده، خو نه، په هغه ځایونو کې چې داعش اساسي مراکز یې مرکزونه موجود دي هغه اوس هم شته.
بلخوا د ننګرهار ولیوایانو تبلا خوګڼۍ له داعش وسلوالو څخه د قهر سیلاب په عملیاتو کې له نیول شویو سیمو نه د افغان امنیتي ځواکونو وتل تکتیکي شاتګ ګڼي او زیاتوي چې په دې تکتیکي بدلون سره به داعش وسلوال نور هم وځپل شي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې داعش وسلوال له سختې ماتې سره مخامخ شوي او په وینا یې د دې وړتیا نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په تصفیه شویو سیمو کې داعش او نور وسلوال مخالفین بیا سر پورته کړي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په برتانیا کې میشت شام د بشري حقوقو سارنې یو ډلې ویلې دي چې د یکشنبې په ورځ د هیواد په شمالي برخو کې د ترکی هوایي بریدونو کې 15 عام خلک وژل شوي دي. دغه ډله وایي په دغه بریدونو کې 40 کسان په یو کلي کې وژل شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي. دغه کلي د کوردي ملیشیا په ولکه کې ده. د شام د بشري حقوقو ډله زیاتوي 15 کسان په الارمانا کلي کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات راکړي زموږ همکار شعیب زاده.
د شام پاړه د بشري حقوقو د سارنې ویډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د اتوار په ورځ د ترکی لخوا شوي هوایي بریدونو کې د شام شمالي برخو کې 15 اولسي وګړي وژل شوي. دغه ډله چې په برتانیا کې میشته او د شام په حالاتو نظر لري زیاتوي چې په دغه بمبارۍ کې 40 کسان په جب الکوسا او کې وژل شوي او په دغه کلي کې په بمبارۍ کې 50 کسان ژوبل شوي هم دي. دغه کلی د کوردی پل د کورد پلوه ملیشا په کنټرول کې دی. د سارنې ډله زیاتوي چې په الارمانا کلی کې په هوایي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه د شام په نورو برخو کې بیا د شامي حکومت هلیکاپټرو لخوا د خالی په ورځ په یوه جنازه باندې 2 بیرل بمونه غورځول شوي چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. دغه برید د شام الیپو په مادي سیمه کې شوه. د شام حکومت بیا بیا دغه تورونه ردی چې دوی په روانه جګړه کې بیرل بمونه کاروي، خو د سیډنکو په وینا دمشق او ماسکو دا وخت یوازینی قوتونه دي چې د شام په جګړه کې هلیکاپټر یې کاروي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
په فلپاین کې ځینې تندرو و مسلمانانو چې د داعش وسلوالې ډلې پلویان دي یو زندان مات کړی او خپل 8 زنداني ملګري یې خوشی کړي دي. چارواکي وایي د مراوی په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوالو په بندیخانه برید وکړ او 15 نور کسان چې د وسلوالې ډلې غړي نه وو هم خوشی کړل. ویل کېږي دغه وسلوال په موتی ډلې پورې تړاو لري چې د داعش ډلې تور بیرغ کاروي.
د اټلی چارواکو د هغه بیلابیلو ودانیو پلټنې شروع کړې دي چې د چهارشنبې په ورځ راغلي زورګوري زلزلې کې نړېدلې. دغه زلزله کې په غټه کچه باندې 40 کلي تباه شوي. د سیمې حکومتي وکیلان وایي دوی به نه صرف د دې پلټنې کوي چې ولې په وروستیو کې جوړ شوي حکومتي ودانۍ د دغه زلزلې د طاقت مخې ته ناکامه شوي، بلکې دا هم خبرداری ورکړې ده چې دوی به هغه شخصي ودانیو مالکان خلاف عدالت ته ځي چا سي د خپلو کورونو نقشې بدلې کړي چې پکې د ودانیو لپاره جوړ معیارونه خلاف ورزي کړي. په اټلي کې په دغه زلزله کې تر 300 زیات خلک مړه شوي او په ټول هیواد کې د شنبې په ورځ ماتم و.
د برازیل د ماتل صدر دلما روزیف د مواخیزی مقدمه د هفته پر ورځ ناوخته پای ته رسیدلې او سناتوران د دوو عیني شاهدانو څخه پوښتنې کړي. 18 کلن روزیف باندې تور دی چې د برازیل په بجټ کې یې مالی قانون مات کړی دی. د خزانې پخوانی وزیر او ریو جنیرو کې د قانون پوهنتون پروفیسر د بیان لپاره ورغوښتل شوی و چا چې ویلي ښاغلی روزیف قانون نه دی مات کړی.
د کولمبیا حکومت او د دغه هیواد انقلابي وسله والو ځواکونه په روانه میاشت د 50 کالو جنگ ختمولو لپاره په سرکاري توګه تړون لاسلیک کوي. چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې د تړون په دغه دستوره کې به څوک برخه اخلي. د تړون د وړاندې د اف آی آر سي په نوم وسله والو ځواکونو 200 نمایندگان د خپلې ډلې د مشرانو اخیری غونډه کې به برخه اخلي، کوم چې به د ستمبر په 14 او په 19 نیټه وي. د کولمبیا په دغه کورنۍ جګړه کې د 200 او 40 زیات خلک مړه شوي او 5 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به تاسو لپاره نور هم مهمه رپورټونه په تفصیل لرو، خو اول به درته وړاندې کوو د لوبو خبرونه. او د لوبو خبرونه وړاندې کول کې لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره غلې دی. هر کله وکیل خان
مننه. کلسم قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې کرکټ او کرکټ په میدان کې درې میچونه روان دي. یو د ویسټ انډیز او هندستان ترمنځ، دویم د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ چې کوم دویم ټیسټ سیریز دی، دغه دویم میچ روان دی. د دې ترڅنګ د سریلانکا او آسترالیا ترمنځ هم دریم اوډیای یا ورځنی مقابله روانه ده. نو لومبي کرا شو د ویسټ انډیز او هند اړخ ته. ویسټ انډیز او هند ترمنځ دویم ټی ټوینټی میچ روان دی. د دې نړیوال لومبي میچ کم شوی، هغه ویسټ انډیز ګټلی د یو رن سره. هو کوننی میچ ته وکتی شي نو ویسټ انډیز د مهال خپل بیټنګ کوي. هندستان ټاس ګټلی، خو هغوی د فیلډینګ فیصله کړې او فیلډینګ کوي. د ویسټ انډیز چې کم د اخري راپورونو تر مخه کم رنزونه جوړ کړي، نو د دوو وکټو په زیان باندې 50 رنزونه جوړ کړي دی. په موقع د کم شل ورونه دی، په هغه کې په 15.1 اوور باندې د ټول نه زیات رنزونه دا مهال چې کوم جوړ کړي چارلز، هغه درې سلویخت باندې اوټ شوی. د دوو چکو او 500 چکو په مرسته باندې درې سلویخت رنزونه هغه جوړ کړي. د لویس چا چې تیر میچ کې سنچری هم وهلې وه، په وو رنزونه باندې اوټ شوی، یو چوکۍ وخلې وه. او سیمیول دا مهال ولاړ دی، په یو رنز هم نه دی جوړ کړی، ناټ آؤٹ دی. د هندستان لخوا که بالنګ ته وکتی شي نو کومار درې ورونه کړي، شپږش رنزونه ته اغستلی شي. محمد شامی هغه هم دوه ورونه کړي، یو وکټ یې اغستې، څلیرش رنزونه په نقصان سره. دغه شانتی مشرا څوک چې چا چې په خپل نومبني بال باندې او وکټ اغستې، او دغه وکټ هغه د چارلز وکټ اغستې ده. ساوت افریقا او نیوزیلند دویم ټیسټ یا میچ اړه اختره شو. لومبني میچ خو د دویم میچ ته، او په لومبني اننګ کې کوکتې شي سویلي افریقا 341 رنزونه جوړ کړي دي. او دغه په جواب کې د مهال د نیوزیلند چې کوم بیټسمنان دي هغه په میدان ته راکو شوي دي، او د دریو وکټو په زیان باندې د خري راپورونو تر مخه د 3.09 رنزونو پر اوور حساب سره 2 رنزونه جوړ کړی دي. اخوا سریلانکا او استرالیا ترمنځ هم دریم اوډیای روان دي. د دین اړوند چې کم 2 شوي دي، هغه کې یو دغه دوه هوادونو په خپل نوم کړی دي. سریلانکا د 206 رنزونو هدف استرالیا ته ورکړی دي. د کمی په جواب کې چې استرالیا دا مهال خپل اننګ کوي، خپل بیټنګ کوي، او دغه 113 رنزونه جوړ کړی دي. اوس هم وته 109 رنزونه پاتې دي، او 4 وکټ یې پریوتی دي، مطلب 6 وکټ یې وسره نور هم دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته ادامه ورکوو. او لومړی ځو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته، چیرې چې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د یوې دینی مدرسې څخه نزدې 100 افغان وګړي نیولي چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انور الحق کړه وایس اف امریکا ته ویلي، نیول شوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري، خو له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه شوي دي. په دې باب مو تفصیل په تیره خبرونه کې د ډیو ریډیو له خبریال حمید سمسور څخه پوښتلی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مدرسه چې کومه ده، دا د کوټ ښار پر ختیځ بای پاس باندې د نیو سریاب د پولیسو تانې په ولکه کې راځي. او په دې کې هم یو عالو کې د پولیسو تانې ځخه غدا وایي چې چیرې شپه نا وخت شې دي. موږ د کوټ ښار کوم بوسن منډي د تاسو ګنټ میرا افغان کډوال چې هغه څنګه نشي خپل موږ عملیات وکړل چې او اته کوم عبد الله بن زبیر او مدرسه ده پر دا باندې مشفه ولا لاغه خصل طالبان چې هغه موږ ونیول. او چې دې د کوم دلته د پاکستان د مرکزی اتحاد کوم اداره د پای واغت په حواله باندې ورکړي چې بلا ورکړي لاغه خصل دوی پلټي روان دي. د پولیسو کوم تانه دغه خبره هم کوي چې دوی ځخه دانش یې کوم مذهبي کتابونه دي لکچر دي د جهاد په حواله باندې هغه هم دوی ترلاسه کړي دي. او په دې ټول شام چې دی هغه پلټي روان دي. پولیس شک کوي چې په دې چې دوی چې دي بابا نو وسلوالي ډېر سره دوی چې لاس لري او دغه پاک باندې بل دوی ځخه پلټي کوي او لږې ځخه پښتنې کوي. او بل ورته بیا د بلوچستان د کوم د ملي شکو او کوم ویان چې دی هغه دا خبره کړې ده چې نن دوی د کوم ښار په مختلفو سیمو کې چې کوم هزار ګنج دي، دلته نوې کلی دي، فروت آباد دي، پښتون آباد دي، په داسې سیمو کې چې دوی تر 328 افغان هغه افغانان نیولې دي چې لاغو سره چې کوم قانوني اسناد دي هغه ورته نشته. اوس دا هم و اف ای ای چې هغه په لاس ورکړي دي د ملشه قوا یعنی چې اف ای ای کومه ده د پاکستان د مرکزی تحقیقات کوم اداره ده چې دا د افغان کوم چې د څو په غیر قانوني څو باندې راغلي دا به بخت افغانستان ته دوی لیږدوي او واخته دي.
او سمسور صاحب په خپل د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکچی یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا کړی او چې دی له نوشکې څخه هم ځینې مهم وسلوال نیولې دي که تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل کاکزا د بلوچستان د کورونا چار سیستم صوبایي وزیر سرفراز بوکچی په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د نوشکې د مدوال په سیمه کې هلته چې چاپه ولا هلته چې د مذهبي خلکو چې کوم شپږ تنه چې دي هغه یې ونیول په دې چې دا خبره وکړه چې په دې کې یو د داعش یو مهم کمانډر چینیز کمانډر شامل دی او د القاعده خلک هم پکې دي. دوی لکه د القاعده سره اړیکې درلودلې. سرفراز بوکچی دا وکړه چې دا خلک چې دي لومړی په 2012 کې په 2014 کې چې دي د القاعده سره لیک شوی وو په افغانستان کې تربیه ترلاسه کړې وه. بیا شام ته تللي وو. په شام کې هلته په جهادي سرګرمیانو کې برخه اخیستله او اوس دوی دلته برخه افغانستان ته راغلي او دلته بلوچستان ته راغلي. په بلوچستان کې چې دي مختلف خلک د مارل په مذهبي دغه خلک برتن کول او بیا افغانستان ته نزل الف تربیه ورکول مختلف مذهبي دغه نو دا چې دي نیولې دي. دا یو ویډیو هم مشته ښکارا کړ په دې کې چې ښکارا کړ چې هغه چې وسله د زیات شمیر وسله د اغم نیول شوی ده او کوم مذهبي کتابونه دي هغه هم په ښکارا کوي او کوم مختلف سیستم د القاعده دغه مشر دی اسامه بن لادن دا هغه شان په ښکارا کوي په هغه کې د واغت د شهید په نامه باندې هغه نمونه لیکل شوی دي چې کوم د دې مهم تمام ځان دي. نو حکومت دا ویل چې دا غي په لکه چې دي هم روان دي او اوس په مختلف سمو باندې زه هم پښتون کوي چې دا د دې د تمل ګری نو څه
ډیر مننه حمید سمسور صاحب او د ځان خیال ساتئ. دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو تاسو حال واوریدې او اوس هم زو د پنجاب ایالت ولوري ته چیرې چې امنیتی چارواکي وایي مرکزی شهر لاهور کې د نشټې په وخت څلور مشکوک ترګر وژلې دي. پولیس چارواکي وایي نشټې د مناوه په سیمه کې کړې او وژل سوی ترګر د مون مارکیټ په چاودنه او د سریلانکا په کرکټ لوب ډله باندې بریدونو کې ککړو. تفصیل یې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان سرکاري مطبوعات د پنجاب ایالت د انسداد د دهشتګردۍ د پولیسو د قوله وای چې د پولیسو او توندلارو ترمنځ مقابله د خالی او اتوار په منځنۍ شپه کې د لاهور په منا وسیمه کې هغه وخت شوې وه چې کله د پنجاب ایالت د ترهګرۍ پر ضد پولیس ډلې د یو خبر په بنیاد مناوا کې چاپه ووهله. د پنجاب ایالت د انسداد دهشتګردۍ د پولیسو لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې نږدې نیم ساعته پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشوه چې په نتیجه کې سلور وسلوال ووجل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو. پولیس د تښتېدلې وسلوالو لټون پیل کړې. د انسداد دهشتګردۍ پولیسو د وجل شوو وسلوالو پیژنګلو د زبیر عبدالوهاب عدنان ارشد او عتیق الرحمن په نومونو کړې او پولیس داوه کوي چې د وجل شوو وسلوالو د ولقې څخه وسله هم ترلاسه کړې. ښکاره دی چې کال 2009 کې لاهور ښار کې د سریلانکا په کرکټ ټیم برید کې اووه پولیس والا مړه او خوښه اووه لوبغاړي جوبل شوي وو او کال 2008 په اقبال ټاون مون مارکیټ برید کې خوښه اویا کسان وجل شوي وو. د هیواد مخالف سیاسي ډلې او ناقدین د پخواره هڅې پنجاب ایالت کې د کلدم مذهبي تنظیمونو پر ضد د عسکري عملیاتو پیل کولو غوښتنه کوي او خیال څرګندوي چې ګنې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ ګوند د کلدم ترهګر تنظیمونو سره نه یوازې خواخوږي لري بلکې د مخالف ډلو په قول حکومت هغوی ته د خپلو سیاسي ګټو په اساس تحفظ هم ورکوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن دی او تاسو ډیو ریډیو اوري او اوس هم یو بل رپورټ ولور تاسو پام راګرځو چې مطبوعاتي رپورټونه څېړونکي او ځینې نړیوال مشران په دې نظر دی چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د تندروي او ترګري د پرمختیا لپاره ډېرې زیاتې هڅې کړې دي او په پاکستان کې په زرهاو داسې دینی مدرسې جوړې کړې دي چې پکې د زغام د ختمون درسونه پکې ورکول کېږي. زموږ خبریال اورنګزیب خان هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
عالمی مشران، نړیوال مطبوعات او دلته پاکستان کې یو شمېر تجزیه کوونکي په دې خبره اتفاق لري چې ګرد اسلامي نړۍ کې د سعودي عرب لخوا مدرسو او جماعتونو ته فنډینګ له وجې اسلامي اقدار ته سخت نقصان رسېدلی دی او له وجې یې ترخګري خور شوې ده. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی یو آرټیکل تر مخه د سعودي عرب سخت دریز او وهابیانو نه علاوه نورو فرقو دپاره د نفرت اندازه دې خبرې نه لګولی شي چې ډېر وخت پورې ترهګر تنظیم داعش یا ISIS خپل نصاب کې سعودي عرب نصاب شامل کړی وو. پاکستان کې موجود زرګونو مدرسو او جماعتونو تعمیر او دلته زده کوونکي لکونو ماشومانو ته هم زیات امداد د سعودي عرب لخوا ملاویږي. خدا امداد به دې شرط سره تړلی وي چې دې مدرسو کې به ماشومانو ته وهابي او سلافي فکر خودل کیږي. تجزیه کوونکی حسن عسکری وایي پاکستان کې د سعودي عرب کردار پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په وخت زیات شوی وو او هغه وخت ضیاءالحق لخوا جوړ شوی زکات فنډ کې زیات رقم به سعودي عرب ورکولو او هغه وخت نه د مدرسو تعمیر کې سعودي عرب امداد روان دی او دا امداد نه صرف سعودي حکومت په کچ کیږي بلکې سعودي عرب کې موجود نور ادارې هم په دې کې خپل برخه اچوي. حسن عسکری وایي د پاکستان حکومت هم په دې پوه دی چې دلته ترهګري زیاتېدو کې څه څه طریقې سره د سعودي عرب امداد لاس هم دی. خو د بده مرغه پاکستان چرته هم د سعودي عرب د کردار باندې تنقید نه دی کړی.
کہ ایک طرف پاکستان کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ مسائل پیدا کرنے میں رول رہا ہے سعودی عربیہ کا، دوسری طرف وہ سعودی عربیہ سے دور بھی نہیں ہٹنا چاہتے، اس سے اپنے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے فائنینشل ریزنز ہیں.
دوی وی چدا بدقسمتی دا چې پاکستان حکومت منی دلتا مسلو کې د سعودي عرب لاس دی، خو ځان سعودي عرب نه بیلوي هم نه ځکه چې مالی ګټې ورنه ترلاسه کوي. پخوانی سفارتکار عبد حسین هم دا خبره کوي چې سعودي عرب نه خو امداد لوجې اسلامی نړۍ کې حالات خراب شوي دي.
سعودي عرب کی جانب سے انتہا پسندوں کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو مالی امداد ملتی ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے اور اس کے باعث بین الاسلام میں بہت سے انتشار دیکھنے کو آتا ہے، تو یہ تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
دوی وی دا سعودی عرب لخوا تندرا و ڈر ہوتا مرستے او مالی امداد ملاوی کی او دل وجہ اسلامی نڑے کے حالات خراب شوی دی. حسن عسکری وای چې پاکستان کې فرقیز نفرت خورولو کې د سعودي عرب کردار دی او همدغه وجه ده چې شیعه مسلمانانو نه علاوه نور مسلکونو خلک سعودي عرب خلاف خبره نه کوي او دلته موجود هغه تنظیمونه چې سعودي عرب د امداد له وجې وجود لري همیش د حرمین شریفین په نوم عام ولس دوګه کوي. نیویارک ټایمز خپل آرټیکل کې وایي چې سعودي امداد له وجې پاکستان کې مذهبي تعلیم کې تفریق پیدا شوی دی او نورو فرقو او مذهبونو په حق لا برداشت هم ختم شوی دی. پاکستان یوازینی داسې هیواد نه دی چې پکې سعودي عرب خپل فکر خورولو لپاره دا رقم استعمال کوي. د سعودي عرب لخوا اسلامي هیوادونو نه علاوه اروپا کې هم جماعتونه جوړ کړي شوي دي او په دې کې موجود د مولا یا امام خرشه هم سعودي عرب برداشت کوي او د دې په بدل د جماعتونو او مدرسې سعودي فکر خوروي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس دا عقل نہ رسی گی، دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چہم خدے او ہم جانان دے، دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم په دې برخه کې زو د خیبر پښتونخوا بر ډیر ډوک درې وسیمه ته چیرې چې یو عربیا په هغه سیمه کې د وسلوالو مشکوک تاګ را تاګ او د هغوی فعالیتونه لیدل کیږي. د مرسره دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې د سولې د کمیټې د یو مخور شخصیت چې په سیمه کې خپل ډیر ښه رول درلود د خان محمد چې د هغه زوی شیرین محمد لمر سره موجود دی له هغه سره به خبرې کوو. هم په دې احواله سره ستړي مسې شیرین محمد صاحب او په خیر علي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ډیر مننه ستاسو لخوا په دې سیمه کې د سولې یا د امنیت لپاره څه هلې ځلې روانې دي؟
زمنګ جی د سولې او د امنیت لپاره زما پلار یو ګروپ چا جوړ کړو چې هغه ته به امن لخر ډیر بالا وایا ډیر بالا امن لخر او هغه دغه سربراو نو قلاری و ډیر ورځې د 2009 نه راځي خو قلاری جوړ شو او په دې علاقې کې ارامي و. خو بیا په 18 جولای باندې یو ډیر لوی حادثه را پیښ شو چې په کې زما والد صاحب او زما د خاندان څلور نور کسان او یو ډرایور چې دی د یو بل جرګې د لپاره تللی و د سولې او د راځینامې د لپاره تللی و او په لار کې هغه اکسیډنټ وشو او هغه وشو دماکه وشوه او دوی پکې ټول شهیدان شول. نو اوس لږ حالات داسې دي چې خلک دی زیات په مشکوک حالات کې دي.
یعنی تاسو شیر محمد صاحب دغه سیمه کې موجود یاست د وسلوالو لخوا څه خطر ویني یا دا وخت څه خطر شته؟
نو خطر خو جی لږ ډیر شته خو بیا هم لکه زمنګ نه اخو بل ضلع چترال نو ال تکم غالبا داسې چې فورسز چوکس دي او دلته زمنګ قوم هم ډیر چوکس دي خو به هر حال یو دومره نوموړی سړی چې هغه خلک پناهي کنه زموږ په پښتو کې وته وي دا هغه خلک پناه دي نو چې هغه لار شي نو خامخا خو په هراس خوېږي او بیا پورا کابینه زمونږ لاړه کنه.
ها نو چې اوس هم هلته په دغه سیمه کې څرنګه چې ستاسو د پلار خبره تاسو وکړه په سیمه کې د امنیت او د سولې چارې چې دي اوس څوک پر مخ باندې بوزي؟
نو اوس خو په لحال چې دار چې بیرته هغه زمونږ قومي امن کمیټي یا امن لشکر چې هغه بیرته هغه شانتي سرگرمۍ نشته په لحال هغه شانتي سرگرمۍ نشته خو بیا هم موږ کوشش کوو چې موږ دا بیرته فعال کوو بیرته منظم کوو او دای چې موږ امن قائم کوو په دغه باندې د چا خلاف ټوپکونه مو پکونه موږ نه رالو خو امن قائم ول غواړو.
او د حکومت نه تاسو څه غوښتنې لري چې مرستې ځنې غواړي د تندروي او تندلاري په ضد؟
نو د حکومت نه حکومت خو تعاون کوي البته موږ دغه وایو زما ذاتی دا مطالبه ده او زمنګ د قوم هم دا مطالبه ده په دې کې خپل زمنګ ډي سي او سره میټینګ وشو او پای کې ډېر ځات خلکو 100 کسانو تقریبا او زمنګ مشران نجم الدین خان او صاحبزاده صحیح الله صاحب او د پولیس ریپرزنټیټیو په کې هم او دا غن قوم دا مطالبه وکړه چې زمنګ د امنیت ګامونه غي ورته کی او دا و کی چې را انټروګیشن وشي او دا کم کسان چې په دې ناورو کارونه کې لکه بغدی
ملوستي
ملوستي چې تا کسان منظر عام تر اوسه لشي.
ډیر مننه شیر محمد صاحب او کور مودن د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه به نه هیت سهار نور تفصیل به په یڅو شی بو کې درته وړاندې کړم.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شر اغلاست وخت سعودي په پاکستان کې د شپې اته نیمه په افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار یو لس نیمه بجې دي. یورم بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستانی چارواکي وایي کوټه ښار کې یوې دینی مدرسې څخه لږتر لږه سل افغان طالبان د ترګرۍ په تور نیولی دي او پنجاب پولیس وایي د یوې نښتې په مهال یې څلور مشکوک ترګر وژلي.
جاری شوی بیان کې ویلی شوی چې نږدې نیم ساعت پورې د پولیس ډلې او ترهګرو ترمنځ خطا وشوه چې په نتیجه کې څلور وسلوال ووژل شو او درې نور په تیښته کې بریالي شو.
د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د افغان کډوالو هیواد ته په خپله خوښه د ستنېدو عمل به راتلونکی کال مکمل سی. ډیو ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي افغان کډوالو سره به مرستې جاری ساتي.
اگلا سال ہے ریپیٹریشن
راتلون کے کال ترپایا پورے با پلو شمیر افغان کڈوال خپل هیواد تستانه سیم.
او شام کی چرواکی وای حلب شار کی د همکاری لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول سوی او د بشری حقوقو نړیواله اداره وای د ترکیې لخوا شمالي شام کی تازه بمباریو کی 15 دیرش عادی کسان وژل سوی. او سم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان په نارامه بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې یې له یوې دینی مدرسې څخه نږدې سل افغان وګړي نیولې چې ورباندې له وسلوالو ډلو سره د اړیکو ګمان کیږي. د ایالتي حکومت ویاند انورالحق کاکړ وایس اف امریکا ته ویلي نیول سوي کسان د پیژندګلوي هیڅ اسناد نه لري او له مدرسې څخه د کرکې مواد ترلاسه سوي. د ایالتي حکومت ویاند وایي د عملیات یې د شنبې په ورځ د ښار په جنوبي برخه بوسه منډۍ کې کړې او د عبدالله بن زبیر په نوم دغه مدرسه یې تړلې ده. کڅه هم دا لا نه د معلومه چې د عملیاتو مقصد څه وو، خو دغه سیمه د توندلارو او افغان طالبانو د پناه ځایونو لپاره پیژندل کیږي. د شنبې پر ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د افغان پولیس ته نږدې نوشکي له سیمې څخه د القاعده او داعش د شپږو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. په عین حال کې پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار لاهور کې د نښتې په وخت څلور مشکوک ترګر وژلي. پولیس چارواکي وایي د نښتې د مناوا په سیمه کې کړي او وژل سوي ترګر د مون مارکیټ په چاودنه او د سریلانکا په کرکټ لوبډله باندې بریدونو کې ککړ وو. پولیس وایي لومړی حمله ترګر وکړه او په پیښه کې درې تښتېدلي دي چې لټون یې روان دی. ملګری ملتونه وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ستنېدنه کې چټکوالی راغلی او د اګست په میاشت کې 50,000 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې د عالي کمشنرۍ ویاندي دنیا اسلم خان جو ریډیو ته ویلي بیرته ستنېدونکو کډوالو کې زیات شمیر له خیبر پښتونخوا څخه او بیا له پنجاب څخه دی. او هم په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او ریاستونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به ټول کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، خو د پاکستان حکومت به ورته په افغانستان کې تر دریو کلونو پورې غنم رسوي. په افغانستان کې د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی له وسلوالو څخه د یوې ختیځې سرحدي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو دي. دا له هغه وروسته چې یوه ورځ وړاندې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ولوېده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ویلي د عملیاتو لپاره په سیمه کې کافي ځواکونه موجود دي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په مهال له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. د شورا غړي وایي د ننګرهار هسکمینه، کوټ او اچین ولسوالۍ له وسلوالو څخه بشپړه نه دي پاکې کړل سوي. او په بریتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې ویلي د یک شنبې پر ورځ د هیواد په شمالي برخو کې د ترکیې هوایي بریدونو کې 15 عادي خلک وژل سوي دي. دغه ډله وایي بریدونو کې 40 کسان په یوه کلي کې وژل سوي او 50 کسان ژوبل دي. دغه کلي د کوردي ملیشا په ولکه کې دي. په فلپین کې ځینې توندرو مسلمانانو چې د داعش وسلوالې ډلې پلویان دي یو زندان مات کړی او خپل اته زنداني ملګري یې خوشی کړي دي. چارواکي وایي د مراوی په سیمه کې لږته لږه شل وسلوالو په بندیخانه برید وکړ او 15 نور کسان چې د وسلوالې ډلې غړي نه وو هم خوشی کړي دي. ویل کېږي دغه وسلوال په ماوتی ډلې پورې تړاو لري چې د داعش ډلې تور بیرغ کاروي. او د برازیل د ماتله صدر دلما روزیف د مواخیزی مقدمه د هفته پر ورځ ناوخته پای ته رسیدلې او د سناتوران د دوو عیني شاهدانو څخه پوښتنه کوي. اته شپته کلن روزیف باندې تور دی چې د برازیل په بجټ کې یې مالی قانون مات کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. په خپرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه له سیمې او نړۍ څخه لرو چې له تاسو سره به په خپل نوبت شریکو. خو وخت سوې دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
ډیره مهرباني کاکر صاحب. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نن په ډیر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځې خکیدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړې او دای هم زیاته کړې چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي، خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري، نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی. خو د دې باوجود ډیر شواهد دي چې ته معلومیږي نه اوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتري په لار روان دي، بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولای شي. ادارې وایي 13 میاشتې ریټایرډ میجر جنرال انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوري ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنې مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1993 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ اخیری جنگ شوی و، د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډیر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشان دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتې په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمی بایکاټ تحریک کمزور نیولې، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګوي چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستي حیثیت تسلیموي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په اخره کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري. که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډیر وجوهات دي چې شک جوړوي فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده. مثلا دا چې خغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلی دی د هغه ترجی لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دی، دینه پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو اداریه زیاتی بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ترانستی شي، خو یره دا ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن بشي چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه تاسو واوریدله. او اوس هم زو د ترکیه او شام لوري ته چیرې راپورونه وایي. حلب ښار کې د همکارۍ لپاره د روسیې او امریکا ترمنځ تړون ته اخیری بڼه ورکول شوې ده، او د بشري حقونو یوه نړیواله ډله چې په برتانیا کې میشته ده وایي د ترکیې لخوا شمالي شام کې تازه بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي او وژل شوي ټول خلک عادي وګړي وو. تفصیل یې شعیب زاده په دې رپورټ کې راکوي.
د شام پاړه د بشري حقوقو د سارنې ویډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د اتوار په ورځ د ترکیې لخوا شوي هوایي بریدونو کې د شام شمالي برخو کې 15 اولسي وګړي وژل شوي. دغه ډله چې په برتانیا کې میشته او د شام په حالاتو نظر لري زیاتوي چې په دغه بمبارۍ کې 40 کسان په جب الکوسا او کې اوجل شوی او په دغه کلی کې په بمبارۍ کې 50 کسان جوړل شوی هم دي. دغه کلی د کوردی پل د کورد پلوه ملیشا په کنټرول کې ده. د سارن ډله زیاتوي چې په الارمان کلی کې په هوایی بریدونو کې 15 کسان وجل شوی او 40 نور جوړل شوی دي. د سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس تر مخه د شام په نورو برخو کې بیا د شامی حکومت هلیکاپټرو لخوا د خالی په ورځ په یوه جنازه باندې دوه بیرل بمونه غورځول شوي چې پکې 30 کسان وجل شوي دي. دغه برید د شام الیپو په مادي سیمه کې شوی. د شام حکومت بیا بیا دغه تورونه لدی چې دوی په روانه جګړه کې بیرل بمونه کاروي، خو د سیډنکو په وینا دمشق او ماسکو دا وخت یوازینی قوتونه دي چې د شام په جګړه کې هلیکاپټر یې کاروي. اخوا د ملګرو ملتونو د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا یو وار بیا په الیپو کې د دوه ورځو د جنگ بندۍ غږ کړی دی. دغه په وینا د ملګرو ملتونو لخوا دا وخت دغلته د بشري مرستو رسولو کوششونه روان دي. په خپل یو بیان کې ښاغلی دیمستورا زیاته کړې ده چې روس دغه وړاندیز منلو ته راضي شوی دی او دا وخت دوی د شام صدر بشار الاسد د حکومت لخوا د دغه شان باور په انتظار دي. د ملګرو ملتونو پلان دی چې په الیپو کې انخطو بزرګونو خلکو ته بیړني امداد ورسوي او دغه ښار ته د بجلی بیا بحالۍ کار هم سرته ورسوي. الیپو په یو وخت کې د شام د آبادۍ په لحاظ لویو خارونو کې یو وو او دغلته 2.3 میلیونه خلک اوسېدل. هم په شام کې بیا د درعا ښار نه د عامو خلکو او جنګیالو د وتلو لړۍ هم روانه ده. تېر ورځ په شام کې ترک پلوه جنګیالو او کوردي ځواکونو ترمنځ انښتې هم شوي دي چې له امله یې د داعش پر ضد د امریکا دغه دوه پلوي ډلې په خپلو کې یو بل ته مخامخ شوي. د ترکیې سرکاري خبري ایجنسۍ تر مخه د کوردي ملیشا لخوا په یو راکټي برید کې یو ترکی عسکر مړ او دوه نور جوبل شوي. انقره دغه کوردي ملیشا ترهګر بلي. دغه جګړې بیا د غربي هیوادونو هغه اندېښنې نورې هم سیوا کړي، څوک چې ګڼي چې په شام کې د ترکیې لاسوهنې مقصد د داعش او کوردي ملیشي ډلې وای پی جي په نښه کول دي. امریکایي چارواکي دغه ډله د داعش پر ضد جنګېدونکې یوه مضبوطه ډله ګڼي، ولی ترکیې بیا غوښتنه کوي چې د دوی د پولیس سره نږدې د داعش نه نیول شوي سیمونه دي د وای پی جي خلک بیرته ولیږي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خدمتونو اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا. له خبری خپرونې ورسته به تاسو خپرونه اوري پښتانه ستوري. نن به ملموي شاکر اورکزی چې شاعر او ادیب دی او پی ایچ ډی هم کوي، قربانه به وي ناهید سحر. تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خپرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-09-0. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې ولایتي شورا ویلي د قهر د سیلاب په نوم عملیاتو په مهال له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل غټه تېروتنه وه. د شورا غړي وایي د ننګرهار هسکمینه، کوټ او وچین ولسوالۍ له وسلوالو څخه بشپړه نه دي پاکې کړل سوي. حکمل روان ورباندې نور جزئیات په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شورا غړی ډاکټر نصیر کمال وايي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هغه سیمې چې له داعش وسلوالو نیول شوې دي له هغو څخه د افغان امنیتي ځواکونو وتل ځایي خلک سخت اندېښمن کړي دي. کمال له ډیوي سره په خبرو کې وویل د ننګرهار، چین، کوټ او هسکی مینې ولسوالۍ په بشپړ توګه له داعش وسلوالو نه دي پاکې شوې، خو امنیتي ځواکونه له دغو سیمو وتلي دي. کموال زیاته کړه که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د داعش او وسلوالو طالبانو څخه د تصفیه شویو سیمو ځایي خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د داعش وسلوالو د بیرته راتګ د مخنیوي او د دوی د امنیت ساتلو لپاره به امنیتي پوستې جوړوي، خو په عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو نه د نیول شویو سیمو نه د امنیتي ځواکونو وتل د سترې تېروتنې په معنا ده.
د خلکو د ولس غوښتنه ده چې دوی عملیاتو کې تر ډېره وخته پورې باید دوی دلته پاتې
شي تر څو ملي ثبات په درجه کې راشي او محلي پولیس ته ایجاد کړي تر څو خلک به وکولی شي چې دشمن مقابله وکړي. او په دې شرایطو کې چې دوی راوځي او خلک بېرته هماغه حالت ته پرېږدي، نو دا بیا هماغه فاجعه رامنځته کېږي لکه مخکې ته چې مخکې راغلي د شیانو حمله وکړه، ډېری وکولی شي خلک یې ووژل، ویې تښتول، کورونه یې ورته وسوځول. نو زمونږ غوښتنه هم د ولایتي چارواکو نه هم د مرکزي ادارې نه دا ده چې دوی په کوم ځای کې عملیات وکړي، نو دوی باید تر هغه وخته پورې هغه ساحه کې پاتې شي تر څو سیمه په کامل باندې دشمن نه خلاص شي.
بلخوا د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګنی له دیش وسلوالو څخه د قهر سیلا په عملیاتو کې لنیول شوی سیمونه د افغان امنیتي ځواکونو وتل تکتیکی شاتګ غنی او زیاتوی چې په دې تکتیکی بدلون سره به د دیش وسلوال نور هم وزپل شي. ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ایش بس لوال له سختي ماتې سره مخامخ شوي او په وینا یې د دې وړتیا نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په تصفیه شویو سیمو کې د ایش او نور وسلوال مخالفین بیا سر پورته کړي. لا ډیورن کرخي سره نږدې د ننګرهار ولایت اړوند کوټ اچین او هسکی منی ولسوالیو کې د ایش بس لوالو د ځپلو په هدف د قهر سیلاب په عملیاتو کې له تصفیه شوي سیمونه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو رپوټونه په داسې حال کې ترلاسه شوي چې جمهور رئیس اشرف غنی افغان سرتیرو ته د دې ډلې د له منځه وړلو سپارښتنه کړې ده. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې هم په تیره خبرونه کې تاسو واوریدل چې ټاکل سوی په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره چې کم وړاندیزونه وزیر اعظم میانواز شریف منظور کړی دي هغه به د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کیږي. په دغه وړاندیزونو کې څه دي؟ د روانو چارو په خبرونه کې زموږ همکار رحمان بونیری د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز څخه پوښتنه کړې ده. سرتاج عزیز د دغه کمیټې مشري هم په غاړه درلوده. دغه تفصیل څه دی اورو په دې مرکه کې.
دې کې دوه غټې خبرې وي. یو خو داغه چې کوم سټېټس دی چې دا صبح کې پی کې چې دی هغه کې موږ زمکو کا دل صبح جوړو او دائم چې ایف سی آر چې دی فرنٹیر کرائم ریګولیشن دا غي مستقبل بسی نو اوور ویلمنگ میجورٹی امدا وا کوم اصلي سولوشن دی هغه امدا دی چې هغه صبح سرت کې زم ولې چې دل صبح چې دا هغه خپل مینس کې کنیکټیویټی نشته ولې چې کتا سره باجوړ نو وزیرستان پرزې مین کې لار نشته بل خپل ادبی شزا چې تعلق هم نشته قبایلی یا بل دغه داوی خپل کوم دی خواغی کوم متعلقہ ضلع داغی سره داغی ډیر تعلق دی او تجارت هم دی تر اصلم دی سړکون هم سم دی نو دین علاوه بل څه چاس نشته. خواغی کې ضروری خبر دا چې دا فور نشتی کې دی تاسو دم بادر وکړه او دا به وشي هغه لپاره تیاری پکاره ده. نو موږ دا ریکمند کړی چې پنځو کالو لپاره یو ټرانزیشن پیریډ دی هغه کې دا ټول کارونه وکړي چې هغه به فاټه تیار کړي دې کار لپاره چې هغه بیا ځم شي دا هغه کې ونه
سرتاجی صاحب کو ځنی خلکو نن زما سره قومي اسمبلی غړو شکونه هم کول چیرې دا خو د پاټه د خلکو لا وخت رول د پاره داسې بندوبست شوی دی خو هغه د تجویزونو ته هرکلی هم ویلکم کړل. یو لنډ ټوک کراته وای چې اف سی آر د ختمېدو سره پریکړه شوې ده او عدالتي نظام پاک لراته وای که په یو منټ کې مخ پوه کای سرتاجی صاحب
دا ډیر ان سوال دی چې دا خبره مانه پاتې ده چې دیګر ریفارم دمستا نو اف سی آر کې دی هغه ډیر زوړ قانون دی او یو ډیر راشي خبرې دي چې خلکو د بارے مشکلات دي کلکټیو ریسپانسیبিলিটি او نور څه دي موږ هغه څه چې دین شه ته لاړو نو ګو اف سی آر ګو چې دا ټول نه زیات کامن سلوګن او چې خلکو به وځي تاو نو هغه د پاره چې موږ دا مشوره وکړه قبایلیان او مشران سره راغی دا چې دا ټیټ کې افیان د ریکوینو قانون تاسو کچہرے اور تھانے کار نہ دے پسند بولے کہ ابھی کی وقت ہم دیر لگی خرچہ ہم دیر رکھے گی اور کرپشن ہم پکے دے دیتے خپل رواج دے گرجا دا اگر زر خاصا ہو کی ان کو خدا جانا پڑے گا دوں گا ان سے آئیو ہائی بریڈ یو مکس سسٹم ریکمینڈ کرے دے ایف سی آر بلاڈشی داغے پذیر بعد سپریم کورٹ دا ہائی کورٹ جورسڈکشن ایکسٹینڈ سی اگر باہر ایجنسی کے خپل جج لگئی پسند جج پشان دے
سمجھا
او کسو خلق واڑی چھ جمن رواج دے پا دغای اگے پوری من خپل کار کو تو رواج بہ ہم اویلیبل
سمجھا
دے خلاف اپیل کی دیش ایف سی آر پذیر یو ٹرائبل ایریا رواج ایکس انشاءاللہ دغا کو
ڈیر امن محترم ستاجی صاحب چمک تموخرا
دا د وایس اف امریکا ډیګو ریډیو د ګلاو خضر منوریدونکو د سرتاج عزیز خبرې تاسو واوریدلې چې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په باب وي او اوس هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ټاکل شوی په 2 اکتوبر به د اصلاحاتو قانون پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. ځینې قبایلي غړي د پارلمان وایي چې دی دا ګمان نه کوي چې مثبت بدلونونه دي پکې وسی په دې چې دی دا ګیلمن دي کله هم پارلمان د قبایلي سیمې د خلکو د پرمختیا شوالي او د خیر ښېګړې لپاره ژغ نه دی پورته کړی. نور تفصیل د ارشاد مومند په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو پارلمان غړي وای خوشبینه دي چې په 2 اکتوبر به قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره تیار شوی سپارښتنه باندې ګټور باسو شي. د مسلم لیگ نون حکومتي ګوند باجوړی جنسینه پارلمان غړي شابودین خان وای چې د 1903 آئین کې قبایل د خپل حقوقو نه محروم ساتل شوی او اوس وخت راغلی چې د پارلمان غړي د هغه حق تلپی ازاله وکړي.
سیاست مداران او د پارلیمنت او چې هغه د پالیسي غوړي ځاین او د قانون او دا اسمبلی وایي چې دغه دا عوامو نه باندې کیږي. زما په خیال باندې چې دا په دې رپورټ کې خو دې ډېر کم خو دې اته څلور پنځوس لکه خلک یې خو دې لري خو دا د یو نیم کروڑ نه زیات خلکو نه باندې کیږي. نو دا یو مستقبل ته تل پکې دی او زه خو پوره ما ځکه تر کومه چې په دې کې مثبت نتیجه راځي.
شابودین خان زیاتوی چې پټاکي بدلون د صدر پاکستان په ایگزیکټیو آرډر او یا پارلیمنت متفق رائے باندې راتلی شي.
دا خو په ایگزیکټیو آرډر هم ممکن نه شي شي او که پارلیمنت خپل طاقت خو دل غواړي عوام سره مینه کول غواړي نو ما په خیال په کار دار چې کله دا خبره اسمبلی کې راشي چې دا جرګې ته یا ایگزیکټیو آرډر ته دا پیل دي او دا د صدر سواهد دا یو 247 اختیار پاتې شوی دی نو سر مونږ پاتې شوی دی.
د قبایلی سیمو سیاسی ګوندونو اتحادی مشر نثار مومند وای چې روانه پروسه باندې د دوی سناس نیوکه شته خو موجوده وړاندې شوی سپارښتنه منظوریدو او عملی کېدو به هرکلی کوي.
واضح دے چیارا پاٹا دے دے خیبر پختون خواہی سکی دی بل مسردہ ہم دادا چیارا منگا پاٹا دے پختون خواہی سکو خو آغی لے سکایم فائم خیرے سو وقتی علی خیرے پینزہ کارا ٹائم ور کرا رے نو انشاءاللہ زودہ امید لرما چی ایسو پر دے مخالفتو نکی او دا غدل با پاٹا رائے پر مختی.
نثار مومند زیاتوی چې موجوده سپارښتنو کې د پراتلونکو انتخاباتو کې قبایلی علاقو ته صوبای اسمبلی کې نمائندګي ورکول هم شامل کړي شي چې وستره به د پټه خیبر پښتونخوا کې شمولیت لاقوي شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
او سوړان لیکو یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نیستۍ او د عدم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی. خو باوجود د دې نن ورځ 2.5 میلیونه جینکې سکولونو ته نزي. د جنکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جنکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جنۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي، چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جنکو د کورنو مالی حالت دومره خنی وي چې هغوی جنکۍ سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جنکۍ په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جنکۍ دومره قابلې نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جنکۍ دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جنکو له نارینو استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکوي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نه وي، اغل د جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنکۍ صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جنکو ته سبق ښایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانی ډېرې کمې دي، په دې سبب د امریکای حکومت د جنکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جنکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکې ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جنکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي، او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جنکو را روان کول ته د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جنکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده، کوم چې موږ د نیستۍ د ختمولو او د جمهوری او د صحتمندو معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جنکو نه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي، چې دا شان دوی د افغانستان د جنکو را روان کول ته تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې سلسله شروع شي چې په هغې به ګرد افغانستان راپورته شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.